السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 22 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان سیمه نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره 219 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له نجیب امین.
نه قانون پیسو د سار نړیوال ادارې پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وسات. د بشري حقوقو سار ادارې بیا طالبان د هزارګانو د پخواني حکومت سره د تړلو کورنیو په زورولو تورن کړي او مسکاو د سردریزه ډلو له لیسټه د طالبانو په لرې کولو غور کړي. مشپړ خبرونه د نه قانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي او ور باندې غږ کړی چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې د زر تر زره پرمختګ وکړي. دغې په رسمي شته ادارې بیګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته مشال لډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له ویشتو څخه شپږویشت سپارښتنې عملي کړې دي. د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیئر تر سرمشریزي وروسته خبری غونډه ته ویل اسلام آباد د ترهګرو ډلو د مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر بیګا د اف ای ټی اف اقدام یو ښه خبر وباله او پر ټویټر ولیکل یادې ادارې منلې چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په لړ کې پرمختګ کړی دی. پاکستان له 2013 کال راهیسې د هغې ادارې د سار په خړ لیست کې دی. د بلوچستان د مواصلاتي چارو وزیر هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په دغه صوبه کې د سیاسي بحران له وجې دفتري او سرکاري چارې اغیزمنې شوې دي. عارف جان محمد حسنی د سرګندونې پرون مشال لډیو ته وکړي. هغه وایي
د کابینې غونډه سوې ده. هر ورځ دفتری کارونه کیږي، پیسې ویشل کیږي، زما او نورې څانګې ټینډرونه اعلانوي، کار نه دی درېدلی او هر څه سم روان دي.
خو بل پلو د بلوچستان یو شمیر اوسیدونکو مشال لډیو ته ویل په ځینو سیمو کې پرمختیایي چارې درېدلې دي او په هرنۍ کې چارواکو د اکتوبر په 1 د زلزله ځپلیو د مرستو لپاره یو رپورټ اعلی وزیر ته استولې دی خو لا اقدام نه دی شوی. د بلوچستان حکومت له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د سیاسي کړکیچ ښکار دی. د اکتوبر په 6 د اعلی وزیر جام کمال خان پر ضد د هغه خپل ګوند د حکومت ملګرو ګوندونو اپوزیشن په اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ. ټاکل شوی چې د صوبایي اسمبلۍ غړي د اکتوبر په 15 د نوموړي پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه رایه وکاروي. د بشري حقوقو سار ادارې پر طالبانو تور پورې کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور بې ځایه کړې دي. د طالبانو لخوا دا ګام د شی هزارګانو همدارنګه د تیر حکومت سره د تړلو کسانو لپاره د ډله ییزې سزا په توګه اوچت کړل شوی دی. نیویارک میشتې ادارې نن په یو بیان کې ویلي وروسته له هغې چې طالبان په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل د افغانستان په څلورو ولایتونو کې هزارګانو ته امر وکړ چې خپل کورونه او کروندې پرېږدي. همدارنګه په 5 ولایت کې طالبانو هغه جایدادونه نیولي چې تیر حکومت په ملکی مامورینو ویشلی ول. د بشري حقوقو د سار اداره وایي د طالبانو لخوا د سرغړونې په هلمند، بلخ، دایکنډي، روزګان او کندهار کې ترسره شوې دي. یا د اداره وایي د طالبانو لخوا په زور د خلکو د بې ځایه کولو تر ټولو لوی پیښې په دایکنډي او روزګان ولایتونو کې مخې ته راغلي، چېرته چې تېره میاشت له 15 کلیو لږ تر لږه 2300 اوسېدونکي ویستل شوي دي. طالبانو په سملاسي ډول د بشري حقوقو د سار ادارې د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ماسکاو د سغدریزه ډلو لیست د طالبانو پر لری کولو غور کوي. نو موري دا خبره پرون د والدای باس کلب په غونډه کې پرداسې مال کړي چې هغه هیواد د افغانستان له نوې واکمنانو سره تعلقات پراخوي او روانه اونۍ د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی ماسکاو ته تللی چې هلته د چین، پاکستان او اتو نورو هیوادونو له استازو سره په یو غونډه کې ګډون وکړي. ماسکاو په تیرو کلونو کې څو ځلې د طالبانو استازو کوربه پاتې شوی دی خو هغوی یې په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان په روسیا کې ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي. او د کرکټ د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې نن نامیبیا د آیرلینډ او سریلانکا د نیدرلینډ سره مقابله کوي. د نامیبیا او آیرلینډ لوبه د پیښور په وخت د ماسپخین په 3 بجو د سریلانکا او نیدرلینډ ترمنځ میچ د ماښام په 2 بجو پیلېږي. پرون هم د دغه اتلولۍ سلسله کې 2 میچونه شوي. په یو کې بنگلاديش په پاپوا نیوګینیا او په بل هغه کې سکاټلینډ عمان ته ماتې ورکړې وه. تر نننیو لوبو وروسته به د 12 غوره لوبډلو سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د شلوریزه کرکټ نړیوال جام پای لوبه په نومبر په 14 وشي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس ورزو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال کار مسوتا ته پوسونه کو په دوه موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. کل ادم تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی چې ورته ویل کیږي په لاهور کې د درې ورځو د درنې وروسته دوی په اسلام آباد طرف ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نو په دې موضوع باندې ګوهر مسیتا سلام وایو او معلومات را اخلو. ستړي مشي ګوهر، تاسو زمونږ आवाज اورئ؟ ها، فکر کو چې دا گوهر مسید دا ٹیلیفون لائن کته شوې دی. اوریدونکو تاسو ته معلومات درکو چې کلدم تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی چې دی لاہور کې د درې ورځنی درنې وروسته اسلام آباد طرف ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دوی ویلي دی ٹی ایل پی چې دی دوی د رسنو یا میډیا سیل له طرفه چې کم جاری شوی بیان دی، تحریک لبیک پاکستان دوی وی چې پر امن ناموس رسالت مارچ نن 28 اکتوبر باندې 3 بجې د رحمت العالمین جمعات چیپ چوک یتیم خانه کې د التنه بروانیږي. نو په دې اړه باندې تاسو نه کول غوړ مسعود سره چې بیا په اسلام آباد کې تیاریاں نیول شوې دي او دوی دا دړک هم کړی دا ٹی ایل پی چې د دوی مخ او درول شو نو دا غی لپاره هم ٹی ایل پی خپل پلان تیار کړی دی. نو ورزو غوړ مسعود ته معلومات ری واخلو. سلامونه غوړ، معلومات لرے د ٹی ایل پی چې دی یا تحریک لبیک پاکستان غی په لاہور کې درې ورځې درنه ورکړې وای نه پس دوی اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ کوي اعلان کړی دی. سم معلومات لرے؟ سه تنظیمات شوې دي، سوي نه تاسو؟
مننه ملیحا، ډیر مننه. دا تحریک لبیک پاکستان د طرف نه اعلان کړی شوی و، بل ورځ دا اعلان کړی شوی و چې د جمعې په ورځ باندې به د لاهور نه اسلام آباد ته دوی لانګ مارچ کوي. او دا اعلان دوی کړی و چې کم د دوی پخوانی مشر و د دوی خادم حسین رضوی، د هغه په قبر باندې مکیږي او د هغه نه پس په دوی اسلام آباد ته روانيږي. خو چونکی په بل طرف باندې د کورونو چارو وزارت د طرف نه کاروایی شروع شوې دي او چې کوم د خلک دي هغه د لانګ مارچ کې شرکت کوي هغه گرفتار کیږي هم او د هغه خلاف کریک ډاون هم شروع شوې دي. د جمیل منځنه پس نن په لاهور کې چې کوم خلک سره راغونډيږي یا د پاکستان د بیلابیلو ښارونو راځي د لاهور خوا او شا کې اشاره شوې دي، هغه یې د پاره دوباره دا اوس د اندرونی اعلان کړی دی چې تاسو خپل ځانونه سره خوروي او ممکنه ده چې دی با په جی ټی روډ باندې د لاهور نه اسلام آباد ته راځي. خو په بل طرف باندې دلته په راولپنډۍ فیض آباد خاص کر دلته د سکیورټي ډېر غټ انتظامات کړي دي، په دې کې مختلف سکیورټي فورسز تعینات کړي شوي دي او دا هم اطلاعات اوس راځي چې تقریبا د 6 منټه مخکې په فیض آباد کې کاروایی شروع کړې ده. هلته چې کوم دکانونه وو، کوم هوټلونه وو، کوم نور کاروباری مرکزونه وو، هغه هم انتظامیه بند کړي دي او خلکو ته ویل دي چې څوک به بهر راوځي نه چې شور یا رش جوړ نشي.
ها ګوهر، تاسو دا معلومات راکولې شې چې لاهور کې خو دوی درنم کړي وو او داسې معلومات چې هلته څه گرفتاره هم شوې دي، تاسو هم د دې کریک ډاون ذکر وکړو، نو هلته د دوی څه کسان گرفتار شوې دي؟
بالکل ملیحا، چې کوم اطلاعات راځي او خاص کر د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو سره زما تقریبا لږ سات مخکې خبره وشوي، هغوی د دې خبرې تصدیق وکړلو چې زمونږ کسان گرفتار کړي شوي دي. خو دا خبره تر اوسه پورې واضحه شوې ځکه نه ده چې ډېر زیات رش دی او خلک شته د خوشوي دي په هغه کې دا اندازه نه لګي چې لږ کسه به گرفتار وي یا بشل کسه گرفتار وي. خو گرفتاری شوي دي په هغه باندې هم دوی ډېر د غم او غصې اظهار کوي.
خو ګوهر، یو خبره که واضحه کې اوریدونکو ته، د دوی څه غوښتنه ده؟ دوی ولې راجمع شوي دي یو ځل بیا؟
بالکل ملیحا دا د دې چکم د خادم حسین رضوی زوی سعد رضوی چې کله د دې امیر جوړ شو یا د دې مشر جوړ شو هغه نه پس پر د باندې الزامات ولګیدل او په هغه بنیاد باندې د خلاف کیس وچلیدل او دې جیل تکړلو او هغه نه پس بیا اوس عدالت دا فیصله ورکړی دا چې سعد رضوی چې کوم د تحریک لبیک مشر دی هغه د خلاص کړی دل شي خو چونکې د انتظامیه طرف نه سعد رضوی خلاص کړی نه دی او د تحریک لبیک پاکستان دا مطالبه ده او دا غوښتنه ده چې د دوی د مشر حوالی سره کوم عدالت فیصله کړی ده چې د سعد رضوی د خلاص شي هغه د خلاصونې مطالبه کوي او دا وایي چې څونه پورې د خلاص نه وي موږ په ټول ملک خپل احتجاجي مظاهره پیلوو.
ها بیا حکومت څه ویلې دي؟
بالکل دی حوالے سره حکومت خو چونکه مخک هم د دوی سره مذاکرات شوی او دا خبره کوله چې زموږ مذاکرات شوی دي او سم دا خبره پکې راځي چې دوی وایي چې مونږه په دې باندې د عدالت فیصله ده او په عدالت به په دې سيزونو باندې خپل کار کوي چونکه مرکزی حکومت په دې سيزونو باندې کار نه بولي او خاص کر چې کم مقامی انتظامیه ده هغه به د دې سيز اختیار په خپل لاس کې اخلي. خو دا ویلي دي مونږه به څوک هم داسې انتشار ته نه پرېږدو چې د هغې نه په ملک کې یا په مختلف ښارونو کې انتشار جوړ شي. دې حوالے سره حکومت سخت غندنه کړې ده او وایي چې موږ به سخت کاروایی کوي د خلکو خلاف چې هغې په وجه باندې په ملک یا په یو ښار کې انتشار جوړي.
صحیح ګوهر، یو بل تپوس پوکم، یو بل موضوع ده. خو په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد چې دی پی ډی ایم د حکومت خلاف چې دا اتحاد جوړ شوی دی هغه په پنجاب کې احتجاج کوي او داسې ویل کېږي خبرونه دي چې دوی په ملک کې د ګرانۍ خلاف راوتي دي. په هغې باندې تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، په دې حوالے سره چې کوم د پی ڈی ایم د پاکستان چې کوم یو اپوزیشن جماعتونو یو تحریک د پارا جماعت جوړ کړی دی هغوی دا فیصله څو ورځې مخکې کړې وه چې د جمعې په ورځ باندې به دوی په ټول پاکستان کې خپل احتجاجونه کوي خو خاص توګه باندې په لاهور کې هم دوی احتجاجي مظاهرې اعلان کړي. او په دې حوالے سره د دې چې کوم قیادت دی هغه د مسلم لیگ نون چې کوم مشران دي هغه د دې احتجاجي مظاهرې چې کوم د ګرانۍ په خلاف باندې پی ډی ایم کړی دی هغه کوي. او دې نه علاوه په سرګودا، شیخوپوره، خوشاب، میاوالی، بکر، جنگ او د دې سمیت په نور مختلف ښارونو کې هم د پی ډی ایم مظاهرې روانې دي او دا مطالبه کوي چې حکومت کوم ګرانۍ راوستلې دي هغه ګرانۍ د کمې شي ځکه چې په دې وجه باندې عام خلکو ته ډېر غټ تکلیف دی او حکومت روز په روز منګۍ زیاتوي او د عوام لپاره سهولیات نه جوړوي. او په دې کې یو بل خبره هم وکم چې د پی ډی ایم د طرف نه دا هم اعلان کړی شوی دی چې نن به په 3 بجې باندې د اسلام آباد پریس کلب مخ کې هم یو احتجاجي مظاهره کیږي هغه هم د ګرانۍ خلاف ته چې کوم د ټول ملک اعلان شوی دی د احتجاجي مظاهرو بنیاد باندې به د اسلام آباد پریس کلب مخ کې هم نن احتجاجي مظاهره 3 بجې کیږي.
د پی ډی ایم د احتجاج په اړه کرا تلندو ټکو کې وایي د حکومت سره دریز دی.
حکومت د اول ورځ نه د پی ډی ایم حواله سره او خاص کر د اوس چې کوم نوی احتجاجي دوی اعلانات کړي دي په دې حواله سره حکومت وایي چې دا ټول د کرپټ خلک سره یو ځای تشوي دي او دغه خلک صرف او صرف حکومت او پاکستان کمزورول غواړي. د دوی په دور کې خپل هم ډیر زیات کرپشن شوی دي، مهنګایي راغلي دي خو دوی په هغه باندې غلي شوي دي، خپل غلي پټوي او نن خلکو ته دوی بهر راوتل دي. حکومت دا هم وایي چې د دوی کچرته داسې حرکت وکړو چې هغه د قانون خلاف و نو د دوی خلاف به
ډیر مننه ګوهر مسی چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د ناکنونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان د زر تر زره د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. اف ای ټی ایف بیګا تر سرمشیزې وروسته په بیان کې ویل پاکستان د سار په خړ لیست کې ساتي. د ادارې البته ویلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې پرمختګ کړی دی. ادارې همداراز په بیان کې زیاته کړې چې ترکی، اردن او مالی هم د سار خړ لیست ته ورچوي. د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي د اف ای ټی ایف پریکړه یو ښه خبر بللې او ویلی دی هغه پیرس میشتې ادارې منلې چې هیواد یې په سم لوري ګامونه اخستي. پامیر ساحل اورو.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګا مخوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزې وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له وویشتو څخه پر شپږویشتو نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د اف ای ټی ایف مشر مارکوس پلیر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولې دي. ملګرو ملتونو لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیو رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د اف ای ټی ایف د څار په خړ لیست کې دی. اف ای ټی ایف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 21 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د اف ای ټی ایف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له 4 نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه 3 کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتی چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په تیرو 3 کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. د غنی چې ځنې هیوادونه لخړ لسته د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
دې ځل چې وو چې اخیری یو پوینټ پاتې و لیکن دا غیب او وجود هم پاکستاني د ګری لسته او نیسته خړ لسته او په بل کوشش پکې دا شروع چې د بلیک لسته لاړ نشي. دا اداره چې کومه ده دې کې معلوميږي چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک مینورینګ چې کوم دی هغه پکې کافي کار فرما دی او دا غي پکې عمل دخل شته.
اف ای ټی ایف ځاني وخپلواکه نړیواله اداره بولی وای ټول هڅې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څنګه په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو 3 کلونو کې د نړیواله ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی. دی وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونه ګڼي چې پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړي.
حکومت دا وایي چې موږ هغه ټول کوشش دا پوره کړی دی او کوو، خو اصولي تور باندې مثلا یو خبره فنډینګ خبره دي چې ترهګر کم تدبیرونه دي دا غي فنډینګ دی ولکه شي نو پاکستان دا کړی دی چې موږ د ترهګر تدبیرونه چې دا غي فنډینګ کړی مو بند کړی دی. پاپا ته نه لګي چې ترهګر فنډونه بند شوي دي کړی دي چې کله پاکستان شفاف طریقې باندې
د ډاکټر سرفراز خان په اند پاکستان په تګلاره کې جوت بدلون نه ښکاري او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول خو اسلام آباد یې پر ضد اقدام نه کاوه.
دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې سراج دی او دا ټول چې دی د پرې لیست کې دی کوم تا وانټینګ د سکي واسو دی نو ټول دنیا خبره کې سراج دی بدل پیو دا قانوني اتر بدل پیو امریکای هم دی بل بل دی پر باندې دا تور لګي چې دا دی استعمال کړی دی لکه بمبې د باکو لپاره ابراهیم دی او میمن دی او دا څنګه نور دا کشان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې نه نه ایمن لکه اوس هغه ځای فانتی دی نو تاسو خبرې کیږي او خپل به چې ما فلاني بم نه ماکی ځمړی ته پوره کړو بیا به دي هغه اونولو بیا په ټی وی خو دلو نو دا ناقص مطلب نه شنه پالیسیانو دی باغو کار چې دی دا زموږ لپاره
په خوانی بریګیډیر سید نذیر البته غنی چې د ترهګری او سخت دریځي د ختمولو عمل او ګدمهاله وی او وخت اړتیا لري دا وای پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړی دي او وسی هم اقداماتو ته دوام ورکړي
اقدامات خو کیږي او دا غی د پاره باقاعده قانون سازی هم کیږي بل طرف ته دا کمی غوښتنې چې کوم دی هغه ډیره درنې دي او هغه غوښتنې په لږ وخت کې پوره کول هم ډیر مشکل کار دی
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویل دي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړی دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکتوبر پر 28 تر غونډې وروسته په بیان کې زیاته کړې چې ترکیه، اردن او مالی د څار په خړ لیست کې شامل وي او بوتسوانا او موریشس له نوملړه باسي په هغه لیست کې د البانیا، فلیپین، مراکش، شام، یمن او جنوبي سودان په ګډون درويشت هیوادونه شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د اکتوبر په 21مه نیټه په تورخم هغه افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې د غیبات آنلاین ویزا لري. اسلام آباد د اقدام تر هغه وروسته کړي چې پروند بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د طالبانو د حکومت لا چارواکو سره ولیدل او پر پولو د خلکو تګ راتګ او سوداګرۍ پراختیا په موضوعاتو خبرې وکړي. د خیبر ضلع او انتظامی مشر مشال ریډیو تو ویل چارواکي به زر هغه افغانانو ته هم د تګ راتګ اجازه ورکړي چې په پاسپورت یې د پاکستان ویزا لګي. دلیوی اسلام آباد سخت کال په مې کې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره په تور خمر سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمای کې چې طالبانو کابل ونیو نو بندیزونه لا سخت کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لزګونه افغانان په تور خم پاکستان ته ورغوښتل. فرهاد شینواری له تفصیل سره.
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لندیکوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړی مرحله کې واځي آنلاین ویزا لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته داخلي دي شي او د نه پاس به منول یا سټیکر والا ویزا لرونکي هم پرې راپریږدي. په تورخم دروازه سباندې 15 میاشتې پاس افغان وګړو راتګ پیل شو او پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړی دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړل او د آنلاین ویزو ازادي و. منویل ویزا باندې پرې کې دی خو اسه مشوره پدې و چې آنلاین ویزه به ورکې ویزه ولا برازي. ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تله وم او والته مې چې کوم د مسلې بیا تقریبا 2.5 میاشتې مالته د دې ویزو او د لارې د بندېدو وجنب الته تیرې کې.
نو مس پاندو د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلات او بیماران ته ډېر مشکلات مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر ورته دراو.
څه کاروبار کړی؟
نو مخ وسم دغه د تجارت ته ټولم کمیشن کاران یو بټې لرو ګودامونم دي. نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو د وژن دغه تقریبا د 5 میاشتې بس مکمل ناس پور باندې.
د لند کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم هغه افغان وګړي د وی مخصوصه طریقې لاندې را پرګدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وای.
د هایر ایجوکیشن مونتره لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 د تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوی دی او سم پورې تقریبا 600 تنان راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې رزي او مو خو د دې لپاره د لندیکوتل جرګهال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی ال د رزي او د زینا چې کوم دی ریسپیکټیو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کے پی کے شو او د زینا مونته ګاډي رزي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفټ کیږي. تقریبا 16 سټوډنټ دنه مکه راغلیو.
د مې 15 منټه رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفری محدودیتونه لګولې وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. د اگست په 15مه نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول، نو داغي وروستو په تورخم سختي نور هم زیاته شو، او ویزا او مخصوص اجازتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شو. خو یوازې ایمرجنسی ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي. دا مهال ویزه لرونکي افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي هلې ځلې هم روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پروستو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینو لارو بندېدو له وجې دواړه خیزه سوداګري سخت اغېزمنه شوې. یو لوري تک د افغانستان تاجران د مالونو نه لیکت په صورت کې لزیانونو سره مخامخ شوي، نو بلخوا په پاکستان کې هم سوداګر زیانمن شوي او د لارو بندېدو اندېښمن کړي دي. دا چې د پاکستان لخوا افغانستان ته څه ډول مالونه لیږدول کېږي، ارزښت یې څومره دی او اوس یې لیکت په څه حال کې دی، په اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د پاکستان د تجارتي خونو د اتحادیه په خوانی مشر انجینر داروخان اڅکزی وای چې په تیر وختونو کې پاکستان افغانستان ته د شاوخوا 3 ارب ډالرو صادرات یا برامدات کول، خو له تیر څو میاشتو راهیسې دا صادرات د عربونو پر ځای میلیونونو ډالرو ته راټیټ شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د تجارت دومره زیات کموالی د اندېښنې وړ خبره ده.
د پاکستان څخه افغانستان ته 3 بلین ډالر اکسپورت کېدو، او د افغانستان څخه به 400 میلیون او 100 میلیون 500 میلیون ډالر امپورټ د پاکستان. نو دا تجارت چې دی دا د 2014 څخه را روان دي. اوس دا ټیم چې دی د 1 بلین ډالر لام څخه کم را روان دي، لیکن په اوسني حالت کې تقریبا د 3 میاشتو چې کم فیګر دی دا هغه په حساب باندې تقریبا 1.5 میلیون ډالر د پاکستان اکسپورت شوی دی. نو تجارت افغانستان سره د پاکستان د ډیر خطر راغلی دی، دا تشویشناک حالت سره رسیدلی.
په عمومي ډول د پاکستان لخوا پر وروجو، بورې، کینو، کیلو او ځینو نور خوراکي توکو سربیره سره یې انبار، سیمنٹ او ځینې نور تعمیراتي سامانونه افغانستان ته ځي. د افغانستان لخوا بیا وچه میوه، لمده میوه، د درملو بوټي او نور داسې شان چې هلته کرل کیږي پاکستان ته ځي. د پاکستان او افغانستان د سوداګری د ګډي خونی په خوانی مشر زاهد خان شنواری وای چې د لارو بندېدو یا تجارت محدودېدو په نتیجه کې د افغانستان د تاجرانو پرتله د خیبر پښتونخوا تاجران زیات اغیزمن شوی دي.
زیات کاروبار خو پاکستان ساید نه و غنځي، نو افغانستان ساید نه خو زموږ امپورټ شو باغه بلت 50% 50% و باقی اتیا 50% خو دې طرف را معلومات له خاص کر بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او صنعتکارانو ډېر لوی مشکل ته والو زلو ته مخامخ شوی دي. او حل دار اغلی زه دور زه شش ستر 55 غاړي پاکستان اوریدلې دي، دا به مخکې 350 ټرکونه به روزانه تل کنه دي. نو تجارت بالکل په ختمې دوه باندې ده، او دا د حکومت زیات پکې ده پالیسۍ کې غلطۍ او کمزوري دي.
زاهد شنواری زیاتوي چې تجارت د حجم کمیدو یو بل مهم لامل د افغانستان په بانکونو کې د ډالرو د نشټوالي یا کموالی لکهبله د بانکي نظام اغیزمنتیا ده، ځکه د نوموړي په وینا په نغدو پیسو تجارت یا د نغدو پیسو پر لیږد باندې د پاکستان حکومت اندېښنې لري. نوموړي زیاتوي چې له پاکستاني چارواکو سره د اکتوبر پر 6 او 28 غونډې هم وکړې او هغوی له خپل ستونزو خبر کړل، خو د نوموړي په وینا حکومت لا هم نه دي توانېدلی چې د تاجرانو ستونزې هوارې کړي. طالبان د 2020 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سول. د دوی حکومت د اکتوبر پر 15مه د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره په دې تور وتړله چې ګواکې پاکستانی چارواکي افغان وګړو ته د تګ راتک پر وخت ستونزې جوړوي، خو پاکستانی چارواکي دا تورونه ردوي. د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره د پاکستان او د کندهار ولایت طالب چارواکو ترمنځ د اکتوبر پر 6مه په چمن کې غونډه هم وسوه چې تر اوسه لا نتیجه نه ده ورکړې. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تورخم دروازه هم تجارت محدود شوی چې پر افغان تاجرانو سربیره پاکستانی تاجرانو ته هم زیانونه اړولې دي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وای چې په پاکستان کې کورونا وایرس او په افغانستان کې د حالاتو بدلیدو او د طالبانو په واک کې لرلو وروسته د حالاتو عادي کېدل لږ وخت اړتیا لري. نوموړي د اکتوبر پر 6مه مشال رډیو ته د پاکستان حکومت په ډیر ژر په دې اړه اقدام وکړي.
ټول باندې موږ لګیا یو چې یاره بارډر دې کول او شی و دلته دا معاملات ژوندۍ بیا بحال شي، تجارتي سرگرمۍ دې شروع شي، لہذا ته تاجر برادری یا بالفرض د سټوډنټ چې کوم ملګری دي د دې مسالې به ان شاء الله ولزید ډیر دې مې پینه لګی چې بغیر کې ان شاء الله حکومت به دې مسالې حل کړي.
دم غړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سپین بولدک او چمن سربیره نوا پاس غاشي پاس ګوسړې بنشي ارندو او بادینی لاري په بشپړه توګه د تجارت پر مخ تړل سوي خو د تورخم په ګډون پر غلام خان او انګور اډا تجارت محدود سوي دي د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې ل راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیزه تجارت ټول حجم 3.08 میلیون ډالر وو چې په دې کې د پاکستان لخوا د صادراتو ارزښت څه باندې 894 میلیون ډالر وو خو اوس زشت ټیټ شوی دی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین 2:30 بجې او شوې لن خبرونه لنجیبا مېرو
د پاکستان امنیتی ادارو نن په پلازمینه اسلام آباد او ورسیر ما راولپنده کې سخت امنیتی تدابیر نیولې پولیسو اسلام آباد تګ را تګ لارې تړلې دي دا اقدام روسو لاغې شوې چې د پاکستان لخوا د ناقانون ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا نن اسلام آباد ته د اوګد لاریون یا لانګ مارچ اعلان وشو تحریک لبیک پاکستان د خپل یو مشر صاد رضوی د خوشی کولو غوښتنه کوي کوم چې د محل په زندان کې د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي ور باندې غک کړي چې ترهګرۍ تمویل او تور پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې دي زر تر زر پرمختګ وکړي د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر بیگا د اف اے ٹی ایف دا اقدام یو خبرو بالو پر ټوئیټر ولیکل یادې ادارې منلې چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل او د تور پیسو سپینولو په لړ کې پرمختګ کړی دی د بلوچستان د مواصلاتي چارو وزیر عارف جان محمد حسنی هغه راپورونه رد کړی چې ګواکې په دغه صوبه کې د سیاسي بحران لوجې دفتری او سرکاري چارې اغیزمنې شوې دي خو بل پلو د بلوچستان یو شمیر اوسیدونکو مشال لړیو ته ویل په ځینو سیمو کې پرمختیایي چارې درېدلې دي د بلوچستان حکومت له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د سیاسي کړکیچ ښکار دی د بشری حقوقو سره ادارې پر طالبانو تور پورې کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور بې ځایه کړې دي د طالبانو لخوا دا ګام د شیعه هزارګانو او همدارنګه د تیر حکومت سره د تړلو کسانو لپاره د ډلېزي سزا په توګه اوچت کړل شوې ده د بشری حقوقو د سره ادارې وایي د طالبانو لخوا دا سرغړونې په هلمند بلخ دایکونډي پروزګان او کندهار کې ترسره شوې دي طالبانو په سملاسټ ډول د بشری حقوقو د سره ادارې د دغه سرګندونو په اړه سند ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سغبري زړډلو لیست د طالبانو پر لری کولو غور کوي او د کرکټ د شلوري زلوب نړیوال جام کې نن نامیبیا د آیرلند او سریلانکا د نیدرلند سره مقابله کوي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر ترته وړاندې کړل اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام مشال آنلاین دا خبرونه د تاسو لپاره بشیر غواخ جوړوي د دې وروسته بل او نیز خبرونه روخانه مستقبل هم لرو راځي چې دغه پروګرامونه په ګډه وورو
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
مینه او سلامونه په نن خبرونه کې د هغو افغان خبرلانو په اړه غږیږو چې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته له هیواده بهر وتلې دي پر دې هم غږیږو چې دا کار به د بیان پر ازادۍ څومره بد اغیزه وکړي زه بشیر غواخم تر پای را سره ملګری پاتې شئ په کابل هوایي میدان کې د 2023 کال د اگست په 14 د وطنکو خلکو شور دی دوی ځکه له افغانستان وځي چې طالبان یو ورځ مخکې کابل ته ننوتل او په دې توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب حکومت ته د پای ټکی کېښود طالبان چې کله له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې په حکومت کې وو، نو پر رسنیو او انټرنیټ یې بندیز لګولی وو. همداراز د جګړو په وخت کې هم آزاد رسنیو ته ګواښونه کول او ځینې خبرلانې تښتولې هم وو. د هر څه ته په کتو اکثره خبرلان پر ځان او خپلو رسنیو ویریږي. په وتلو افغانانو کې د سټارز اینڈ سټرایپس او رسپانې خبریال زبیر بابکر خیل هم دی. نوموړی مشال آنلاین خبرونې ته ویل چې د او په زرګونو نورو خبرلانو له مجبوریت افغانستان پریښود.
زه فکر کوم چې په دغه حالاتو کې دا د خبریال دنده ده چې په بحراني حالت کې پاتې شي او خبر ورکړي او همدغه د خبرونو ورځې وي زمونږ خو دای چې ته مسؤل نه. نو اکثره خبریالان د دې لپاره چې په تیر شلو کلو کې د ډیموکراسۍ یو مهم عنصر دا جوته وښکاره وه چې خبریالانو ته به مشکل وي، خبریالانو ته به سرخوږی ایجادیږي. همدا وجه سوه چې تقریبا 70% خبریالان چې کوم وو هغوی له افغانستان نه راووتل او هغوی د هغوی ژوند ته خطر وو، هغوی ځان په خطر کې لیده. نو د همدا وجه وه چې خپل کور، کلی، فامیل، هر څه خلکو پریښودل ناګهانه او بس.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
د بیان ازادۍ په اړه خبرونه مشال آنلاین اوریدونکو، د اگست 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کم حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزاد دي او پر حکومت سخت تنقیدي پروګرامونه نشریدل. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، ټلویزیونونو او آنلاین خبرونو خبرونې کولې. دوی په زرګونو کورنیو ته د خبرلانو په ګمارنې سره ژوند برابر کړی وو. خود طالبانو پر اتق سره د خبرلانو د نړیوال اتحادیه یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالست د رپورټ تر مخه لک تر لګه و زره هغه کسانو دندې له لاس ورکړي چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. همدارز 215 رسنۍ د اقتصادي ستونزو، ګواښونو او یا هم د کار محدودیت لامل بندي شوې دي. ځینې هغه رسنۍ چې لا هم پرانستې دي او کارونه کوي، خبرلانې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي هغه هم یو عمده مشکل دی. خبرلان وایي چې طالبان ورته په وخت معلومات نه ورکوي چې له وجې د دوی کارونه د ځنډ سره مخ دي. د دوی په خبره کله چې د امنیتي پیښو په اړه رپورټونه کوي، نو ژوند یې د خطر سره مخ کیږي. په ننګرهار کې د یوې رسنۍ خبریال سفیر احمد مشال ریډیو ته وویل
اطلاعات لاسرسی خو بیخي محدود شوی دی. زر اوس مونږ د ننګرهار د والی په خبرو باندې چې هغه نه مونږ غږ واخلي، در حال کې چې دوی ډاډه ورکړی دی چې وروسته به ناسته کې، نو خبر خو بی سرچینې نه نشریږي. دا چې سرچینه ونه لري او ته یو څه د ځانه نشری او هلته بیا ستونزه هماغه چې ستونزه پاتې کیږي. غوښتنه خو همدغه ده چې لومړی خو باید د خبریالانو د امنیت خوندیتوب لپاره اقدام وشي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو غوړي.
او د مشال آنلاین د دې خبرونه کورباز بشیر غاخم. نن پکې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک اخیستو وروسته رسنیو او د بیان ازادي څومره زیان لیدلې. لکه مخکې مو چې واوریدل، د طالبانو پر اتک سره ځینې شخصي ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او یا بیخي بند شول. د افغانستان ملي ټلویزیون ته طالبان ورغلل د خبرونو چارې سنبال کړي او نورو آزادو رسنیو ته دا شرط کېښود چې د شریعت په چوکاټ کې به خبرونه کوي. د شریعت د چوکاټ وضاحت تر اوسه نه دی شوی، خو ځینې رسنوال لا هم هلته کار کوي. په دوی کې د آریانا ټلویزیون خبریاله فوزیه وحدت هم ده. نوموړي وایي ژوند یې تریخ شوی او کار یې ورځ په ورځ سختېږي.
نو نیمایي برخې متاسفانه رسنۍ فعالیتونه درېدلې دي، خبریاله هم بیکاره دي، لګانو ستونزو سره دوی د ټولنې د نورو اقشارو تر څنګ خبریالان هم مخامخ دي. واقع محدودیتونه چې اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول د اماراتو لخوا وضع شوي دي، ځینې مقررې چې دوی د خبریالانو د رسنیو د فعالیت پر وړاندې وضع کړي دي، هغه هم د بیان ازادي محدودوي او د دې ترڅنګ خود سانسوري او ګواښونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول هغه څه دي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړی دی او د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
نو ستاسو راتلونکي ته تاسو څنګه ښکاري؟
خوشبینه ورته یو هیلمند ورته یو چې کومیش مری چې امارات طالبانو د رسنیو سره کړی دی او اوله کې ویلي وو چې موږ د بیان ازادي ته احترام لرو، رسنۍ کولی شي چې خپل فعالیتونه پر مخ بیسي، هغه په هغه ژمنو باندې دوی عمل وکړي. تر دغه مهاله پورې چې په مستقیم ډول باندې رسنیو ته نه دي ویلي چې تاسو نشئ کولی فعالیت وکړي، اما په ټوله کې هغه وضعیت همدغه ایجابوي چې رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي، خپل خبرونې بند کړي، ځینې رسنۍ مې وړاندې مې ویلي چې خپل نشرات بند کړي، په ټوله کې محدودیت وضع کول د دې سبب کېږي چې رسنۍ خپل فعالیت بند کړي. دا وضعیت ته په کتو چې اوس روان دی او نیمایي رسنۍ له فعالیت څخه پاتې دي، زه داسې فکر نه کوم چې وضعیت تر دې هم ښه شي یا هم محدودیت د رسنیو څخه لرې شي.
اوردونکو، طالبانو کوخخ کړی چې خبرلانو ته ډاډ ورکړي چې دوی د پوخا پشان نه دی او اوسې دریز نرم شوی دی. دوی په بیلابیلو خبری غونډو کې ویلي چې رسنۍ کولی شي د شریعت په اډانه سنبالې خبرونې ولري او له بې امنۍ دی نه ویریږي. د طالبانو د ځوانانو چارو د وزارت معین او د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق په دې اړه مشال آنلاین خبرونې ته ویل چې له دوی څخه رسنیو او رسنوالو ته هیڅ خطر نشته.
موږ همیشه خبرنگارانو ته د رسنیو مسولینو ته او ټولو ژورنالیستانو ته مو همیشه اطمینان ورکړی دی چې هغه په آزادانه توګه سره فعالیت وکړي او خپل رسنیز فعالیتونه مخته یوسي. دا وستستی د افغانستان په پلازمینه کابل او ټولو ولایاتو کې د رسنیو مسولین خپل فعالیتونه په آزادانه توګه سره مخته وړي. هغه رسنی چې هغه کما حقه د بیان ازادي رایتي او ټولو افغاني او اسلامي ارزښتونو ته ژمن پاتې کیږي او دا غو رایت کوي، هو ته موږ اجازه ورکړي چې په آزادانه توګه سره خپل فعالیتونه مخته یوسي.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او مشال آنلاین خبرونه تاسو د مشال ریډیو د نور خبرونو په شان زموږ په فری یا وړیا موبایل اپ هم همداوس اوریدل شي. زه ستاسو کوربه بشیر غاخم. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د رسنیو په اړه بحث دوام ورکو. اوریدونکو، لږ مخکې مو اوریدل چې طالبان وایي دوی کم خبریال ته خطر نشته، خو د سپتمبر په وروستۍ هفته کې د اطلاعاتي روز دوه خبریالان له دې وجې د رسنیو سره لیکونه شول چې طالبانو دوی لومړی وتښتول او بیا سخت وهل. د دوی خبره شوی تصویرونه ښیي چې د شکنجه کېدو له امله د دوی پر ملا او خوشنۍ او سرې ټاپې جوړې شوې دي. د وال سټریټ جورنال خبریال حبیب خان ته تاخیل هم په دې وروستیو کې له افغانستانه بهر وتلی دی. نوموړی وایي په روانو حالاتو کې خبریالان په خپل واک ډول کار نشي کولی، خو بهر ته تللي هغه لا هم کولی شي پر ټولنیزو رسنیو خپل کردار ترسره کړي.
هغه خبریالان چې د افغانستان نه وتلي دي، دوی کولی شي د خپل سرچینو سره په اړیکه کې اوسي او غیر رسنوي تسکار کوي دی غول لارې نه نړۍ په دې خبره کې چې په افغانستان کې څه تیریږي او که په رسنوي کې کار نه کوي لږ تر لږه کولی شي د خپل سوشل میډیا لارې نه وکولی شي نړیوالو ته د افغانستان رښتونی انځور وړاندې کړي او ورته وښيي چې په افغانستان کې څه روان دي. ځکه دا ډیره زیاته مهمه ده چې خلک وپیږي سه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لاندې روان دي او خلک له کوم ستونزو سره مخ دي. هغه وجنې چې کیږي د ناخوالی سي افغانانی ګوري باید نړیوال ته وښودل سي د خپل سوشل میډیا لارې، فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام او یوټیوب، د دې تر څنګ د نورو رسنیو سره د مرکې کولو لارې رښتینی انځور د هیواد ټولې نړۍ ته وښيي.
مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو هم دې سره به د نن ورځې د خبرونه پاته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه کوم. خو وخت ولري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام د تاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځي چې واورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي کې وی خواته زیاتره د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سہولتونه کم دي، نو بلې خواته ځنې ځوانان تعلیم ترلاسه کولو ته سم توجه هم نه ورکوي، چې په نتیجه کې د پښتنو ټولنه په عمومي توګه د تعلیم په حواله شاته پاتې کیږي او مشکلات یې سیوا کیږي. خو بیا داسې پښتانه ځوانان هم شته چې د ټولنیزو نیمګړتیاو تر څنګه بدني نیمګړتیاوې هم لري، خو د ټولنې په پرمختګ کې د روغ سره سم بلکې د زیاتره روغ ځوانانو نه هم ډېره برخه چوي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د بینایی یا نظر نه محروم ځوانانو حال درکو چې د بدن سترګې لیدل نشي کولای، خو د زړه سترګې په تعلیم روښانه کړي او ډېر په عزت خپل ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا بونیر ضلع اقبال ادرالی راته د ځان په حق له اویل
زه له پیدایښه د سترګو مازورتیا لرم، په دواړو سترګو باندې نه وینم او د بصارت نه محروم یم. دا وخت زه د پېښور یونیورسيټي کې د شعبې عمرانیات د سوشالوجي ډپارټمنټ سره زما تعلق ته ایز ا سټوډنټ او بی ایس په دې وخت کې زما کمپلیټ شوی دی او په دې وخت کې زما تحقیق او ریسرچ کوم دی. هغه د مازور خلقو شاته د معاشري چې کوم عناصر دي چې هغه مازور کوي او د مازورتیا په دغه کې اضافه کوي، دا غي شاله کول باندې زما ریسرچ روان دی.
نو موړی وای د تبا د خبرې ډیر تکلیف ورکاوه چې مازورانو ته خلق ولې کم ګوري. د خپل کورنۍ او تعلیمي سفر په حق لوي
زه په ټول خويندرونو کې د ټول مشریم زما درېرونه نور هم دي او دوه می خويندې دي. زما والد سره په خپل باندې چې کوم دی د درس او تدریس سره چې کوم دی منسلک کوي. زما ماشومان ورونه چې بکله خويندې ورونه چې بکله صاحب خپل خو دي چې کوم دی وستل، نو ډیر عجیب و ماته چې کوم دی محسوس کړه چې باید زه هم فللې شوې. خدغه د ولس وکاله په عمر کې هم ماته یو تهیه وکړه چې مال سکول تر تل واړی چې زه کله په 2001 کې سکول تلالم او زه د نرسری د اتنا کال چې د لوست لپاره چې کوم دی ډمبې ما شومان د بنزو کال ما شومان سره کېناستم، نو زه ما ته ډیر عجیب غونډه کې فیل کېدل. خو زه به تاسو ته خبر وکم چې زما سره دا یو ریکارډ موجود دی چې ما خپل د اول نوالا تر د لسمه پورې لس کال سکول چې کوم دی دا په یو کال کې ولید. زما عمر په دغه ټایم کې ولس کلنو چې زه به هی ان پړوم او بیا په تل لس کلن کې چې کوم دی لس کال با پوره کړو زه بیا کالج تر وانه کالج ما بیا چې کوم دی الټا ټاپ کو او بیا مې چې کوم دی د پېښور یونیورسيټي کې د داخله واغستا.
اقبال ادرالی نمو پختلی چې په یو کال کې د لاسو کلونو زده کړې څنګه وکړي. هغه وایي د ریډیو نه یې ډېره ګټه تر لاسه کړي چې پکې یې په خاص توګه اردو او انګلیش اسکول ته د تللو نه وړاندې زده کړې وو.
میډیا زما د پاره ډېر غټ کار ادا کړی او هغه دا چې زه د 1900 نه وینا د میډیا د مختلفو چینلو چې کوم دا یو اوریدونکو په نظر باندې به ما کتل. ټلویزیونز به ما چې کوم دا اوریدل معلوماتي پروګرامونه دا غي سره زما خو یو دا چې انګلیش اردو او څو نورم زبانونه دي، نو په هغه وخت کې تقریبا ما ته 15 زبانونه راتل. یو خو هغه چې کوم ما ته یو څه آسان کړو. دویمه خبره دا چې زما والد سره په خپل باندې چونګې ټیچر وو، نو دا هغه د نورم زما چې کوم خوینډونو دا غي سره به کله مهنت کول، نو هغه سيزونه ما چې کوم په خپل باندې ذهن نشین کول او بیا چې کوم دی صرف ماته د لیک او د لوست چې کوم دی یو مهنت پاتې شو چې هغه زما محترم استادانو هغه چې کوم دی هغه سیس پوره کو پاره کې د ټولو نه زه شکر گزار یم. زما د ګرانې استادې میډم جویریا چې هغه په خپل هم د سترګونو نابینه ده او هغه دا یو سیس چې کوم دی چیلنج کو چې نه کو مونږ وغواړو نو مونږ داسې کولای شو. او دا ریکارډ چې کوم دی اوس هم موجود دی. د هغه یو کتاب چې انګریزي کتاب دی اقبال وذ 611 دا زما مارک شو اصل کې او هغه دا غیلا ټایټل ورکو هغه باندې په 2011 کې دا یو کتاب چې کوم دی هغه تصنیف کړ.
نو موړی وای د تعلیمي سلسله شروع کول نو وړاندې د روغ ځوانانو سره په سیالۍ کې یو شمیر نوري حل ځلې هم کړې دي او د دې ثابتولو هڅه کړي چې مزوران هم هر څه کولی شي.
زما چونکه پخپل باندې یو ذهن جوړ شو چې باید زبا د ټولو مزورو یو داسې پوره بغدم چې باید هغه د ټولو دنیا لپاره یو نوې چکم دی یو فیز کیږي. دا غي په وجه باندې سره د حافظ قران سره چکم دی ناتخواني په حواله سره ما چکم دی په نورو سيزونو کې هم چکم دی ډیر مخواغستي موقع واغستي چې را پرسک دغه سیس پر خودل دي او یو نوې سیس چکم دی دنیا یو نوې نظر ورکول دي. د معاشره په دنه چکم دی د مازور چکم کم کم تصویر جوړ شوی دی هغه چکم دی ډیفای کول دي چې یو سړی کو پستر ګونی ویني زه دې مطلب دانه دي چې هغه په کټ کې ني یو سړی کو په خو مازور دي دا غي مطلب دانه دي چې هغه چې کم دی لکه پرس قبل دې کنه دي یو سړی کو په سماعت محروم دي دا غي مطلب دانه دي چې هغه خبرې نه کوي دا خبره به چې کم دی مکمل ادا کول وړ دي وجه نه چې کم دی پاکستان کو کې ټیم ته هم لاړم سندرغاړي په تر باندې ما چې کم دی کار کړی دي او بیا هم ډېر خلکو ته د انټرټین کول د لپاره ډېر نور پروګرامونه مې هم کړی دي د میډیا په تر باندې هم راغلی يم چې بای زه چې کم دی از ا انکر ما کوم به کار کړی د مختلف چینل سره.
اقبال ادرالی ویل نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره لوی اهداف او امیدونه لري بلکې د نورو نابیناو او مازورانو په اړه د ټولنې په چلند هم تحقیق کوي. نوموړی وايي په پرمختللې نړۍ کې هر ډول مازورانو ته د خاص خلکو نوم ورکول کیږي چې په نتیجه کې د ټولنې هر تن دوی ته لازمی عزت او احترام ورکوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاند د مینه پس.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته تاسو غواګی چې پکې وداونه واوري د پښتنو زین ځوانان د تعلیم په سانتیاو کې د بازي نیمګړتیا او بهانه کوي او له مهنت ځانونه خلاصوي. خداسي پښتنو ځوانان هم شته چې د سہولتونو د نشوالي ترڅنګ د نظر یا بینایي محرومي هم لري خو په مهنت خپل سباون روخانه کوي. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ وسه
په کوټه کې د نابینا وزد کونکو په سکول کې د لسم جمعات بختور بیبی وای مور پلاری د نورو بچو سره برابر غنی او د هغوی په سیر د دینی تعلیم ترڅنګ دا هم د اسری زده کولو لپاره سکول ته استوي.
ما درونه اور مش درې خوندې یو د پښتو کو نابینا دا پیدایشي مسله ماشاالله ډیر ښه چلن کیږي اور ډیر ښه پښه نظر کوي پوری اور د نور خوندونو سره برابر می په بچپن کې زمج کورنۍ چې دی بس دغه د سکول لاره او شوله.
نو مولې وای زین خپلوان او د گاون خلک مور پلاټ وای چې د اسری تعلیم پر ځای د یوازې دینی د کلو لپاره مدرسه کې داخله کړی خو د هغه مور پلاری نه مني.
هغه دا ورته وای چې ګوره د تعلیم نسی کولای نو دا مدرسې کې داخله کړی دا هیڅ نسی کولای دا شاید هغه سبق بیا مو وای چې تعلیم مو کېم دې ته څه فائدہ ورکړي هیڅ فائدہ نه ورکړي. ډېر کله هر څوک د خبر ورته کوي لیکن ما مور پلاز ما مطلب مش خندرو نه دي چې مش ته تعلیم باندې دې توجه راکړي.
بختور وای زیاتره خلک د مازور او خلکو سره د حد نه زیاته همدردی کوي او یا ځنې ورته کم نظر هم کوي. خدا دواړه رویه دوی ډیر زوروي په کار دی چې خلک د مازورانو سره هم د روغ او پشان چلند کوي.
زیاته همدردی چې د اهم ډیر انسان خراب کی چې په کم نظر کتل کیږي اهم ډیر انسان خراب کی چې دا ولي مشته په کم نظر ګوري اخر مش چې شي کړی دي او چې زیاته همدردی کوي نو غي بیا همیشه دغه سوچ وي چې یعنی کې ګوره مش کې یو مازوري لرو چې مخته نسوتلای نو دې ترګه همدردی کوي.
نو مولې وای د بدن مازوري یو انسان د وړاندې تللو نه نشي منې کولې خو چې هغه په خپل حوصله نه بایلي مازورانو او ټولنې ته څه پیغام لري.
زه دا پیغام لرم چې د ټولنې زمش مدد وکي او چې چا په کور کې تاسو نه بنا شاتي نو غي دي ادارو سره ولي دیش شي ادارې دې څه دا وای غواړم چې دا هغه موټ لا چې دي هغه د ادارو سره ولي د سکول سره ولي هغه مشه څه تعلیم حاصل کړي او ماشه باندې پوج نه سي هغه نابینا تم دا مشوره او پوچ هغه دا احساس کمتري شکار نه سي.
بختور وای پروفیسر جوړیدل غواړي حالتا د نوموړې د استاد حمید الله سیال سره مهم خبرې کړي. هغه د خپل مازورې او تعلیمی سفر په اړه وویل
په 2000 کې کرکټ می کولو پر سترګې می کېنول کې د لاغه سم د سترګو نظر لاړو مازورون نو سول پر سترګو نظر نه لرم نابینا یم. تعلیم سلسله شدا وسم درېدل نه دا روانه ده چې خو ما ایم ای پښتو وکړه ریګولر
او شکر الحمدللہ په ټول صبح کې می دویم پوزیشن هم راو او اوس فلاله ان شاء الله ایم فیل هڅه کوم چې ایم فیل او پی ایچ ڈی موکمه.
د حمید الله سیال نمو وپوښتل چې د مازوری باوجود یې څنګه ځان د مقام ته رسولې ده.
دلته مشتاق خپل کورسونه راکوي بریل لکوست لیکنی د پاره بریل ورته وای دا بریل کورس ما او کو بیا لاغه سره سره د کمپیوټر کورس ده. دا چې ځینی کورسونه کیږي چې هغه د یو نابینا د پاره ډیر مفید کورسونه دي. دا بریل په توګه ما لیکنه هم کوله لیکچر می اخستو په یونیورسيټي کې ما لپټاپ هم استعمالول دا لپټاپ باندې ما کار اخستو خپل لکه نه رو سړی یو عام خاص د سترګو والا چې کوم هغه کوي او ما هغه تر پر کار استول لپټاپ ولا پلیکانه باندې د بریل پلیکانه باندې.
حمید الله سیال وای د پښتنو په ټولنه کې بعد تعلیم خوریدل سره بدلون راځي خو لا هم زیاتره خلک به تعلیم دي چې د مازورو خلکو سره د نور نړۍ په سیر چلن نه کوي. نوموړي ویل مازوره خلک په دې هم ډیر خپکیږي چې خلک ورته د خپل نوم په ځای د مازورۍ سره په تړلي نومونو غږ کوي په کار دي چې د دې نه ډډه وکړل شي.
چې کوم داسې تر حد زیات بښنه غواړم داسې رویه وکړي چې هغه له یو چا سره د کولو نه وي زیاده که حافظ ورته وایي اوس دا د حافظ تورې موږ هڅه کوو چې کوم زموږ اسوسیشن دی هغه دا هڅه کړې ده چې دا د حافظ یا کوم موږ په پښتو کې ډیره بښنه غواړم ړون چې ورته وایو دا ټکی موږ دی کو یو دا په انګریزي کې سپیشل پرسن ورته وایي دا تورې موږ دی کو ته دې لپاره ها کوم اقوامت یې چې کوم تورې ټاکلې دي پی ڈبلیو ڈی یعنی پرسن وتھ ڈسیبلٹی او کوم چې دا موږ بل تورې ورته معلومو یا کوټ یا ړون دی یا شل دا تورې کښ څه د همدردی په هغه کې استعمال شي په همدردی څو کل چا سره همدردی کوي دا حافظ رالی اړوند رالی هغه تورې هم ډېر اثر کوي پر انسان باندې هغه د انسان کمې همت چې دي کمې حوصله چې دي هغه ښه تولي چې یاره دا سړی یا دا معاشره اوس له هم زنه منلې ما ته په دې نامه وایي ما ته په دې نظر ګوري.
حمید الله سیال په اخره کې مازورانو ته دغه پیغام ورکوي
دا د علامه اقبال یو شعر دی پوردو کې وو ام خدای دې وکړي چې زموږ اوریدونکو خفه نه شي او ای حزایم جن کې پخته هو نظر جن کې خدا پر هو تلا تم خیز موجون سے او گھبرایا نہیں کرتا او چې دې دا تر همت پوری فرق لري دا چې په چا کې همت او خپل ویش زمير والا یو مازور ای او لاول سره ودې ته تیاری چې یا رزق والا تلا پیدا کړي ماته سترګ هم را کړي د لاس هم را کړي دا لاسم خوږیږي دا ښه هم خوږیږي هم ماته چې سترګ چې دا هم به خوږیږي هم به بل مطلب سره تړلې خو زه به همت لا لاس نه ور کوم زه به جنگیزم زه به لزون د سر جنگیزم زه به ځان هغه انسان جوړوم لکه عام سړی چې یو نارمل یا روغ سړی چې کم په دې معاشره کې کم عزت دی زه به ځان دې مقام ته رسوم ما په خپله دغه سوچ وکړو بیا که تک شې نشې تر دې نور خرابېږي مایوسه کېږي ساسې کمتری کار کېږي نه تک شې نه ما تر پورته سه خلک نه مني خو الله تعالی که څه یو سترګې سین واخلي نور لارې ورته خلاص کړي دي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندې زونه او پښتنې لری نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغام ریکارډ کړي 00202211212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.
خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا دلرے رات راوڑا سو کسے دلرے رات راوڑا الوزما 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 وزرے رات راوڑا